Exacto.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چې پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیده کاتو جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مو هم خبر کړو، او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې وساته خبرونه کې اوري. فریبا ظاهرم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په بدغت کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکي په خپل منځي شخړه کې وژل سوي. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورن کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت وطنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تېره شپه سوي د دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لانجمنه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د خیسار لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي.
د بدغیس ولي وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایی، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیرشو زیات مخالف وسلوال وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته وویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوال مخالفینو 1 تنه ترهګر وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم د منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 10 کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
1023 شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه 80 مثبت تایید شوي دي او 15 تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. 10 تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 15,500 شپږ دیرش ورسید. خو اټکل کیږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. ښاغلی سرشار ازادي راډیو توویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د دواخم نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکش نه سای سوي د چاغه د دایسې په قتل کې لاس لري. او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر 10 د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر 12 په لشکرګاه کې وژل سو. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیا د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% یې په امریکا کې میشتي او متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد یم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړی و.
خبرونه ملزادې رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لومړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پا
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د و مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهمه نیمه کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکرات پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه د خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې شاغلي غني ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې ټاکه سوې د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه دغه استازیتوب وسی.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
پراتونکو سورزو کې چې حیات په کابل کې اوسي کې دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کې چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډاوې وسپارلې. دواړو پلاو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که لیوی خوا د افغانستان د دولت لخوا په هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په عین وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کلونو راهیسې د جګړو ډګرونه همداسې تاوده دي چې یو بیلګه یې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله وال طالبان د روزګان ولایت د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل او له هماغه راهیسې افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عینی شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترینکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغې جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای سوي او اوس د ترینکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترینکوټ اړونه بردي سیمې اوسیدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کړي او له 15 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
طالب په داسرای کې وو، طالبان په کښې کې وه، په دا ګړي باندې راغله. ما د مسجد چا اترشر درولو پر هغه باندې درې پیره وکړله. مسجد هم راولو، اترشن هم راوسو. طالبان بس میدان ته ولاړه، دا بله تیاره ورته بنده کړله. وہ دالوی بمانه دار دی بمانه پر وغورځوله ولاکه در 15 کال شپه کام کی چې پیراره طالبان وز مددار لور سره دی د دې د دې په بازار کې کمربند نه ته د مخ کمربند ما کوي.
ابردا د ترینکوټ ښار شمال لویدیس ته 50 کیلومتری کې پراته ده. نعمت الله ازادي راډیو ته ویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نښتو ډګر دی. د نوموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. په اولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د ازادي راډیو ته وویل
په سل کې 50% خاوره د طالب په لاس کې ده، 50% د حکومت په لاس کې نهشته. ته ماته دا وښه، یو ولایت کې په 2 کیلومتره کې هغه هم طالبان ورته ناست. نو د ټول ولسوالۍ تر څو چې دا تشکیل په لاس پرانه شي، دا خیالي په دې صورت کې نه شي، دانډېپېوکې نه شي. او زه خاص ستا ته وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل زموږ سره 2200 کسه تشکیل دی. اوس هلته 1000 کسه موجود نه دي، هغه هم کندي ته ورکړي دي. زما د جراوت کنډک 800 کسان دي، هلته 6 کسان ګوډ ړون اشپاز د ګوډو پورې بالا نه دي ناست. پولیس چې وګوره ماشې راوځي د 500 کسانو، دوی هلته 10 کس کښېنه ولي، په دې عالم خبر دی، په دې به سترګې نه پټوو، پر واقعیت به سترګې نه پټوو. په دې وزیر جفا خبر دی، په دې داخله وزیر هم خبر دی، په دې رئیس صاحب جمهور هم خبر دی.
په ترینکوټ کې یو شمېر هغه سرتېري چې د دې ښار د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وایي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترینکوټ د ښار له څنډو پر شا کړي، خو وایي هغومره هم نه دي لکه څومره چې ورته اړتیا ده. د ترینکوټ ښار شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړۍ کرښې څو سرتېرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم الاداد اخلاقي دی، د کترخانې د منده د کمربند اوسېدونکي ودلیت مطاک وظیفه ده. چې دلته کار شروع سي چې پر وخت باندې یو کومک ورته راسي او د مهماتو د یو بل کار دغه وکړي نو بس خیر خیریت، بیا به نه پولیس هغه م انتقاله کوي، نه به خوږېږي، نه به یې ولار کېږي. د چېرې ورېله کوو چې په بدن کې مو یو څاڅکي وینه یم منتقانه ورېله کوو چې لږ ډېر موسق خپل په شخصي شیانو موږ دای د وطن دفاع کوو، د وطن ساتنه کوو، سر مو در وطن قربان.
زما نوم خدای دادی دلته پلور په دغه پوسټه کې دا شنی یو کار کابو کیږي چې اوس پر دغه صحابه نه پاته دی د چشته د پولیسو د رسمي پولیسو د ګای ماشونه پر وښنی ګای شپ پر وښنی وسم چې دغه کمربند خلکو ساتل دي د مردم خرجه شادل دي ساتل دي ګرد پوسټه د د پښک پرتی دي خپل میمات خپل په جوبم رانی سو څنګه انجه دغه پوسټه چې سکوت یو کې باروي پوسټه یو لا غنه کومه په پوسټه کې درې او څلور کسه ناشته
د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسیدو ستونزمي د ورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریک کړه. هغه ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لاړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نموړی دا هم مراد کړ چې د ورزګان نیوي سلنه خاورې د طالبانو سره وي او ایدای وکړه چې د ورزګان زیاته برخه خاورې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د ورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته پکښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري په سات شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ویلات په توګه ومنه خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تیری له لارې کوي. د ترینکوټ تر څنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړې دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمو شخص د ایرادیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ځلان یوسف صاحب د اړه نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلې د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد په دسمبر په 13مه د پاکستان د لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلې غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او ننګا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څنګه د فرض کاری وزیر رها نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي سملې غړې علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړه دا ستایې کړه دا ظلم یو سره کړه دا و ان سو شي د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم جوتاي سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد نارې وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چیرې چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شوی دی. د واکسین موډرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیوینټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډېر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډېر هیوادونه غواړي چې د موډرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یو بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نږدې 5 میلیونه دوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,258 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 95% پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین دي هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونې په امریکا کې د فایزر او بیو این ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټیک له واکسین سره د موډرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو این ټیک واکسین باید د سانتیګراد په -20 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کیږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړیو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د موډرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction. La government.
La Asia tar Australia.
Beer.
My.
Azadi Radio Wawrei. Auzan khabar kray.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د FM پر 14.15 په ټول افغانستان کې صفه اوریدلای شي. د غرس اک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسې او راپورونه مو ولولي او هم کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم ستا اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس تایید قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړه.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیې د هر اړخیز څېړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیې هغه اصلي عاملین چې دي یا په اصطلاح دغه پیښه هغه طرحان چې دي دغو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټول هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لنه امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازي کړي او اشخاص داسې سته چې د خبريالانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار غږ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دسمبر میاشتې پر 10مه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړی و. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دی، یادونه یې داسې کړې ده. موږ ته، موږ مدني فعالانو ته، د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده، موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دایي صاحب د قضیې وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب قومندان په دې قضیې سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د دواخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوی دی چې هغه د دایي صاحب په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوی دی چې هغه ته فکر کوم خبرې په خلو ورکول سوی دی. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډوله جوابونه ویل سوی دي. موږ قانع نه یو، موږ باوري نه یو چې دغه شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي. نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو زه ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو، د ولسونو، دلته د هلمندي غریب بیچاره ولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلین او هغه شبکه چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلودې هغه دستګیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وژل شوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیرو سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت لخوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو نو مخکړه دي چې د خبرونه نور برخه ته ورسی جو د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اترا هغه څرګندونه به ووري چې وای د بیلابیلو اورګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پاپ جی په نوم گیم یا لوب په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسولانو په خبره دي گیم ځوانان او تنکی ځوانان لزده کړو لري کړی دی او تاوتریخوالی ته هڅوي. پاپ جی یو ډول آنلاین گیم یا لوب دی چې ډیری کورنۍ هم بندیدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور ورکوي.
پاپ جی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونم علی ده، زما د پاپ جی گیم ډیر خوښیږي او زه د پاپ جی گیم د خپل ملګري سره شپږ ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصروف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې دا لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنګي او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقي بیلاریو ته زمینه مساعده وي.
خو ښاغلی شینواری د پاپ جی لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پاپ جی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پاپ جی گیم څه ده؟ دا یو موزر شی ده. الکان ټول د درس نه وتلی دي. ډېر یو موزر، یو مخرب شی ده. دا څومره زر کېږي دا پاپ جی په افغانستان کې بند شي چې د موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده، دا یې بهتره که.
پا په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجي په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکي ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پابجي آنلاین لوبه به سر له ننه په افغانستان کې بند شي. پابجي آنلاین گیم یا لوبه ده چې لوبون کې د الوتکې له لارې یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او له نورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پابجي له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده. ذهن ناآرامه کوي او د هیجان، جسمي کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
دوستانو په دې سره ورسېدو نیمایي برخې ته، یعنې په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټي کې له سلام محمد صالح خاور.
په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یوې امنیتي شرکت اووه تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښته کې وژل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تنه ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی و. والي وایي چې دغه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لاس توغندې لګېدلي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لاس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلي. په پیښه کې چاته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والي وایي ادعا کوي چې په ارغنداب، پنجوایي، ژړۍ او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان مړه سوي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
سلام محمد صالح خمنانه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه تورسو د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله خان خبر کړي.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنۍ ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 لوبغاړو پکې ګډون کړی. ښاغلی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او غوره لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوي. هغه زیاته کړه چې د تنکې ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسینی لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوره لوبغاړو په ټاکل کې 2 سره پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچونکي محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه 1.5 ټیسټ او 1.5 ورځنۍ او 15 ورځې لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاسته راوړنو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې دای نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او سجمنه سره سم دوه نس پروګرامونه لرو حقیقت صدای اور پسې به تاندې څنګه سره وورو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خدا افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره خبر نه ده چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او لکه